د خبرونو د لنډیز اوریدو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د چین بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیک پانن د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې د اسرائیل او لاتویا هیوادونو ته ماتې ورکړه. روح الله نیک پا په درېمه لوبه کې یوازې د درېو نمرو په مقابل کې یعنی شل د درویشتو په وړاندې له برازیلي لوبغاړي ماته وخوړه. د عرب کور جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ ورسره دی د اسلامي دولت ډلې له خپل اعلان کړي پلازمینې رقه ښار د باندې د القدسیه ښارګوټی نیولی دی. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هېواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اوره مسؤونی نه دي پیژندل شوي 20 ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 25 سیمو کې دي.
قدرمنو اوریدونکو، لاندو خبرونو سره د پی یو سټوډیو خبری مجله هم پای ته ورسیده. درنو اوریدونکو، په واته خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیری اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شویو کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې له لارې ګیډې ته تیر کړي او غوښتل یې هندوستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو سیړونو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد معینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاو 4 نفر نیولې چې یو یې پاکستاني دی. او روسي خبردار چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1489 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 1500 پیخو په تړاوي 8 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 3 تنه کارکونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې د ابتدایي محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استیناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي، تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئی توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بل لور ته د هلمند والی وایي چې د نشئی توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمې یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې وو. اورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پودرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تریاک د پیسو په ډول کارول کیږي. را سره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي، او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه همکار عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قول اردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سنگریان په نوم د ځانګړي قطعې له لورې نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر وو، خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګرځي وو چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي وو. مواد مخدر تر اوسه پورې معینیت د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اکله زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. زه سفر کوم هلمند ته، او په دې اکله به مونږ ته ګزارش راټول کړم.
هلمند د افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي، او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس دې پر ځای چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي، او دغه مسولیت نور ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشه یي موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاسوبلای څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
مو هلمند ته یو هیئت استولای چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. کدا سی وی چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا د نیول شویو کسانو د خوشی کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه مو کړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. کاته هم لدی مخکې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو لمنځوړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا ځل ادا کیږي چې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
وامه اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشه یي موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري، او د دې سنگ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند پراخه نامنوی سره جخت په سیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم پخوا یوازې د دیشو ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتر لرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالۍ ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرازق مظلومیار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ولسوالۍ په زمینداور او د سنگین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوه ګوندومره د اټاشه ده هغه د ټول طالبان د پنجابیانو د طالبان ګول پنجابیانو ګول هر څوک چې ګول د هغه د حکمیت لاندې ده او د هغه ستر تولیدونکي زائد چې یو سر شپارس کارخانه دروینه پښی کې دي او 2000 دکان دروینه پښی کې دي ته ته د کشکبران پښی کې دي نو د لوی کندهار ټول کشکبران چې هر څوک اگر ټول تر سره ټول سی ودی شپلډینګان جوړ کړی دي شداینه جوړ کړی مارکیټونه جوړ کړی دي هلته هر څه د میاش ورسو میلیونه کانداري مطلق ته کش د کارخانو څخه او د کچکبران څخه دا دښمن ده
ویل کیږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کریستال د کندهار غورک بیا میوند او د غزه د هلمند ګرمسیر او خنشین ته لیږدول کیږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنگل او د ایران زاهدان ته استول کیږي د کجکی ولسوال وای کچیر په زمینداور او سربان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او کاچاک د وسنی روان حالت مخونه نیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ته وای چې دا منبع د منځخه ویشي د ګوندومره ده دا غشبیشی دا د شپې نن کې امنیت راځي په روزګان کې امنیت راځي په کندهار کې امنیت راځي په کلات کې امنیت راځي په پرا کې امنیت زه دا وایم چې دا سرمایه د دشمن د من څخه ویشي چې دا سلو څنګه څنګه ولاته ټول په پام کې
د هلمند د دیار لسول وسوالي څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتو نور په ډیرو سیمو کې نامني او جنگونه دوام لري د هلمند والی حیات الله حیاتوی د یو شمیر نور عوامل سره سره تر ټولو لوی د وسلوالو سره د نشیتو کو د کاچاکبرو نقدی او تسلیحاتی مرسته هغه د ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل کچيري حکومت د نشیتو کو د کرکلي کاروبار او کاچاک په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړی دي شغلی حیات ول یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځ وړي دي
ټول هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې دښمن په لاس کې دي په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅي کې د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري په ځانګړي ډول باندې په مساقلا کې په نوزاد کې په سنګین کې په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډیرو لوی لوی فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږکال ځانګړي پروګرامونه لرو تاسو ته به معلوم وي چې پرو سږکال هم موږ د خپل ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سیرو مصرف کړل خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نورې دانې او تخمونه مروج نه کړل او کوکنار لا هم د کروندګرو لپاره لومړی او وروستی انتخاب پاتې شو محمد علي استایب د ازادي رادیو هلمند
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډېری دو سره سم د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښته دی د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عواید لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي خو افغانانو ته یوازې زیان رسیدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي
د اقتصاد وزارت د شمیرو لمخې په 1395 مریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت وایند سهراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
پنځنیم لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 1.3 میلیارد ډالره کیږي، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 19.1 میلیارد ډالره وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 11 امریکایي ډالره مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایان محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کمه کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پوښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل:
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان نه د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسی په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پوډرو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغېز لري؟ په هغه سیمو کې چې هلته د پوډرو کارخانې شته د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغېز لري؟ په تیره بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفي اغېز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغېز لري. نوموړی وایي:
اغه کیمیاوی مواد سه زموږ ته ودوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې مشهور دي. پیژنی د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایو سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې سه کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سره او کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي د دغه خدار هم چاپیریال ته منفی اثر لري، خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجود دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي، او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یوه برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به یې دغه اغیزې ستاسو په نظر څه؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده، دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري، نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده، او د دوی ژوند ګواښیږي، او دوی په مجمن ډېر لنډ او کم عمر. دغه کیمیاوي مواد کله کله د ګاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې، دا د انسان په وجود باندې یا په واسکټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی، دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي، څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له د باندې نه وګورې چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري، دغه ټول مواجې کېږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول، ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي، که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري، نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانې جوړې کړي، نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدي دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله وراچي یا دا داسې بل چیرته وراچي د نفوس کې دي اوبو. د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د ګاز په شکل باندې خورېږي، په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي، د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه له خپلې خولې اورو چې په نشه یي توکو روغ دی، اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نادولتي روغتون کې بستر دی، تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي. د پلار نازولې زوی او مسلکي خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشه یي توکو ته مخه کړه، دا به په خپله له ده څخه واورو.
عمر خو به دېرش کاله ده او زده کړه مې تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده. پاکستان نه چې دلته راغلم تقریبا یو نیم دوه کاله دلته زه بېکار وم. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ وه، یو انډیوال مې و، هغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته هرات ته ورغلم. بیا ما سره په مغه اتاق کې یو انډیوال مې هغه معتاد، نو ما ته معلومات نه کېده چې دا معتاد. یو شپه هم دسه ډېر سخت ستړی وم، خفه وم، کور پسې جګرخونیم کوله. اول وار مې د مسافري انډیوال تیل و راځه، بس تا نشه وکړه، بس دا غم به دې لرې شي. بال هغه نه پیرا روک دی شم. تقریبا یو څلور پنځه کاله مې نور هم همداسې نشه کوله، خو په کور کې څوک نه پوهېده را باندې. یو خطره مې دا وه چې زه په هلمند کې په پروژه کې وم، کار مې کاوه، او د مونږ پلار د خدای وبخښي دلته په حق رسېدلی و. که ما ته ویلې م وای، نو داسې فکر وکړه چې که د نشې له لاسه کېدای شي دغه مړی جنازې ته ما رسیدي نه وای کړې، ځکه چې زه نه وای تللی وم هلمند ته. کرایه د لارې د ما بل چا ورکړې وه. په آخر کې داسې وخت را باندې راغی چې خالي همدغه خپل فامیل لکه خپل بچیان مې چې دغه را سره ښه وو، لکه تر اوسه هم پورې م ښه دي. غیر له دې نه نو زه تی وراره مله همدا اوس فعلن ورانه وریدونه ما سره لکه نه غږېږي. دا اوس فعلن شکر فضل دی خدای، دغه هلته بستر یم، جوړ تیار یم. په دې دومره مریضانو کې د خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلي دي، لکه ما غونې تیار نه دي، ما غونې جوړ نه دي. چې دغه هلته وروره پاک یم، سهار وخته جګېږم، مازداد مانځه غم را سره یي، فعلن خپله روژه یم زه. الله که دا معتادي په ټایم کې خو موږ نه روژه پېژندله، نه مونځ پېژندله، څه دروغ درته وایم. او په ما باندې انشاءالله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوی عزت له دې نشم مشونه، او زه په خپل ځان انشاءالله دا پیره باور لرم چې بیا به دې لارې ته نه ځم، ځکه چې دا پیره که دې لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي ما نه فامیل هم له لاسه لاړ شي. بیا دا رقم ځوند بیا دې ما نه خوښېږي چې مثال کور درنه لري ډبانې یا د پله لاندې پروت یې مثال، او نه دې دنیا شو نه دغه دنیا شو.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځنیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي، خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده. د همدې ډرامې په اورېدلو سره زموږ د دې اونۍ دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه، دالې درکړه، دا څوک دروازه دې ماته کړه؟
اسلام خو پیسې نه لري، تریاک به ځنې واخلم.
السلام علیکم اکبر، سړی مشي
خیر یو شي؟
راځه کنه کور ته چای اوسکه.
چای دې نه خورم، ژر زما پور راکړه.
پیسې خو ولاکه لرم، که مې درلودلی پخپله مې کور ته درولی. تاته مې زحمت نه در کوه چې تر دې ځای راسې.
ګوره اسلامه، څو میاشتې مې انتظار درته وکړه، نور صبر درته نشم کولی. نن به خامخا زما پیسې راکوي.
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکته. زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم، بس یوازې یو جیب ورځې راته صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی، زما پیسې به همدا اوس راکوي.
تا ته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړي دي. خیر، یو ځیب ورځې راته وګوره.
یو ساعت هم صبر نشم کولی، له هرې خوا چې کوي زما پیسې به راکوي او بس.
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته؟ نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل، چې هر څه کوم او ستا پور درکم.
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نیږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه.
ښه سمه ده، ته ودرېږه چې زه درته راوړم.
زه خو هسې هم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم، تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
دادی تریاک مې راوړه. واهله
څومره دي؟
لس کیلو دي، په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي که نه؟
او بس دی، زه لاړم.
په مخه دې ښه شه. اکبر خان وایم خدای دې دشې تش لاس کړه، لکه چې زه دې نن تش لاس پریښودم. هلکه ودرېږه، په دې خورجین کې دې څه شی دي؟
صاحب د کور سودا ده.
د خورجین خلاص کړه.
دا وګوره، د کور سودا ده.
ښه دا د کور سودا ده. تریاک دی بار کړی او بیا وایي چې د کور سودا ده. نو پولیسو سره چالاکی کوي؟
کماندان صاحب خیر دې پریږدم، بیا دا کار نه کوم.
څنګه دې پریږدم؟ د تریاکو قاچاق کوي او وایي چې پرېنږده.
کماندان صاحب فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
داسې به وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي.
پوه نه شوم، څه ډول ګټه؟
پیسې به درکړم.
ښه، په ما ته رشوت راکوي؟ ها هلکه، ونیسه لاسونه یې وتاړه.
سمه ده کماندان صاحب.
کماندان صاحب
ډېره خبرې مه کوه، لاسونه دې شاته واړوه.
کماندان صاحب
خوله دې بنده کړه، د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني.
کماندان صاحب بل ډول فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
خیر دی، تریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده، که پیسې راکوي او که تریاک، دوړه رشوت دي.
کماندان صاحب زما خبره خو واوره.
نور هیڅ خبره نه اورم، خو محکمه کې به پوښي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري. هلکه مې دسه موټر ته وخېزوه، درته څه شو؟
سمه ده کماندان صاحب.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.